لندن افزوده است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مزه اسدالله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیز خبرونه ته ځانګړې شوې چې کوربای زما همکار احمد شیبر د وروسته سټیډیو ته راځي. نن د سولې نړیواله ورځ ده چې افغانستان لپاره دا ورځ په سمانه د پدې اړه بحث کیږي. میلمانه هم ورته رابلل شوي، خو په سر کې په مخکې د دې سات خبرونو ته. د جرمنی د نورنبرګ فورس یالات پولیس وایي د افغان خبریال داوود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاریخ جن جرم نه خنیخانی نه دلیلی. د سره سره جرمنی چارواکو د پیښې د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. د داوود سیاوش زوی بکتاش سیاوش پرون ناوخته د خپل پلار د مرموز مړینې خبر ورکړ او ویل له درې ورځې لا درکې وروسته یې پولیسو د پلار مړی د دوی کورنۍ ته سپارلی دی. نای یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې هم پر پیخه خواشینی خودلې او د جرمنی له چارواکو د موضوع د سپړلو غوښتنه کړې ده. د امریکا د سفارت شارج د فیره چې پرونې په دوحه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې، وایي چې له د طالبانو له تخنیکي ټیم سره یې کتلې دي. کرن ډیکر په ایکس شبکه کې په دې اړه په یو بیان کې چاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د نشې توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي، د روغ د کسانو د درملنې او د بدیل معاشت په اړه بحث کړی دی. اغلی ډیکر له نشې توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی او ویلی دی چې دا چاره له ښځو پرته نشي بریالی کېدای. تر دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې وویل چې له افغانستان څخه د مخدره موادو قاچاق په بېساري ډول زیات شوی. رحمان وایي د هیواد سرحدي ځواکونه یې په تیرو دو کلونو کې توانېدلي چې له افغانستان سره پر پوله له لسو ټنو ډېر نشه یي توکي ونیسي. د پاکستان لنډمهالی صدراعظم انورالحق کاکړ له افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو د چارو پر بشپړولو ټینګار کوي. نوموړي د سپتمبر په شلمه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کرنې غونډې پر مهال د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي که د ولسمشر جو بایدن اداره لیوالتیا ولري چې د 2015 کال هستوي تړون ته ور وګرځي، د تهران او واشنگتن اړیکې پرمختګ کولی شي. رئیسی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې د ګډون په هدف نیویارک ته تللی، د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي د دې کار لومړنی ګام باید د بندیزونو لرې کول وي. هغه وایي امریکایانو له څو لارو ورسره اړیکه نیولې او په خبره یې خبرو ته لیوالتیا لري. د ایران ولسمشر وایي دوی باور لري چې دا ډول خبرې باید له عملي اقداماتو سره یو ځای ترسره شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ له شوي اټومي تړون نه ووت.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. نن د سولې نړیواله ورځ ده. هر کال د سپتمبر یو ډیر شمه په نړۍ کې د سولې د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. سوله څه شی ده؟ دا ډیر مهم سوال دی چې د وخت په تیریدو یې تعریف بدل شوی دی. یو وخت دا سوله وه چې چارواکو به بل ته په دې شرط څه نه ویل چې د چارواکو ټولې غوښتنې به یې منلې او دوی ته به یې پیسې ورکولې. بیا دا سوله شوه چې په چارواکو کار مه لره، ژوند کوه. په معاصر تاریخ کې د ډیرو په باور د سولې په باره کې د ناروی د اسلو د سولې د تحقیقاتي مرکز د مؤسس جوهان ګالټونګ نظر دقیق دی. دې سوله دوه ډوله ګڼي، مثبته سوله او منفي سوله. د دې معاصر نارویجي عالم په باور کله چې په یوه ټولنه کې شخړې او جګړې نه وي او له فزیکي پلوه انسانان خوندي وي، دا د منفي سولې نښه ده. او مثبته سوله دا ده چې د فزیکي تاوتریخوالي د نه موجودیت تر څنګ سیاسي، اجتماعي او اقتصادي جوړښتونه داسې فعال وي چې خلک له خپلو حقونو محرومه نه وي. د ښاغلي ګالټونګ په باور مثبتې سولې ته د رسیدو لار منفي سوله ده، یعنې جګړې باید ورک شي او بیا د خلکو د اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حقونو غوښتنه وشي. خو دا درې حقونه باید د منفي سوري قرباني نه شي. سش کال په افغانستان کې د یو نړیوال راپور له مخې د تیر کال په پرتله 1.5% شخړې کمې شوې دي. بل ورته د مثبت سولې پلور د تک لارې بندې شوې دي. د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار مخنیوي د نیمې ټولنې اجتماعي حقوق غصب کړي دي. اقتصادي برخه د دې لپاره ټکنۍ شوې ده چې نړیوالې مرستې کمې شوې دي او سیاسي حقوق له دې عمله تر پښو لاندې شوي دي چې طالبانو ګوندونه لغوه کړي او بلې ډلې ته د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکوي. دا منفي سوله چې د ځینو په باور لا منفي حد ته نه ده رسېدلې په شخړو به بدله شي که به د مثبتې سولې رنګ واخلي. دلته په دې اړه بحث لرو. د دې بحث لپاره مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې. شکریا بارکزی د سیاسي چارو کتونکې، حاجی محمد نذیر احمد زید د پخواني ولسمشر سلاکار، او سنگر امیرزاده د سولې د چارو فعال. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی به راشم اغلی بارکزی، تاسو ته تاسو په باور په افغانستان کې نن سبا سوله ټینګه ده؟
سلامونه نیکیلی تاسو ته او محترم میلمنو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه نن په افغانستان کې حتی هغه منفي سوله هم کوم چې د اوسنۍ معاصر سولې په تعریف کې ده په افغانستان کې نه ده. تاسو مثبت سوله په خپل ځای باندې پرېږدئ، حتی منفي سوله هم کوم چې هیستن معرفي کړي وه د هغې پر اساس باندې په افغانستان کې څه نشته. البته هیرم نشي چې مارتن لوتر کینګ ویلي وه چې د جنګ نه شتون د سولې په معنا نه ده. یعنی سړي نه به افغانان دغه وایي چې جنګ نه شته، مګر دا په دې معنا باندې نه ده چې سوله شته، ځکه سوله هغه اصلي عدالت پایه ده. او متاسفانه په هغه سوله کې چې عدالت نه وي، په هغه سوله کې چې اجتماعي عدالت خوندي نه وي، په هغه سوله کې چې د خلکو او د پرګنو حقوق معلوم نه وي، په هغه سوله کې چې د هر چا سره یو ویری چې سبا ته بیا شریکېږي، د تاوتریخوالی، فقر او د شورش موضوع پکې رامنځته کېږي، نو هغه حتی تر منفي سوله هم کرته ده. متاسفانه افغانستان په اوسنۍ پړاو کې که چېرته واقع بینانه ډول باندې ورته وکتل شي، نه تنها یوازې چې سوله لري فاصله لري، بلکې هغه منفي سوله هم افغانستان کې نشته، ځکه حداقل په منفي سوله کې د پرګنو ځای او حق معلوم دی. متاسفانه نن سبا نشته.
مننه. په همدې برخه کې احمد زی صاحب که ستاسو نظر واخلم، ستاسو په باور نن سبا په افغانستان کې سوله شته؟
مننه. تاسو د میزګډونوالو ته او لیدونکو ته سلامونه ونیکې هیلې. واقعا لکه څنګه چې وکیله صاحب مخکې اشاره ورته وکړله، افغانان داسې سوله غواړي چې په هغې کې آرامش وي، بیان ازادي وي، انساني حقوقو ته احترام وي. فعلا چې موږ ګورو په افغانستان کې صحیح ده داس آواز به کم وي، خو نور خلک له مختلفو لارو نه کنجه دي، څوک د خبرو یا د حق او باطل ویلو اجازه نه لري. فرار تاسو ګورئ چې د موږ ځوان نسل ټول په فرار کې ده. نو که واقعا هلته سوله وایي، ولې ځوانان د دې ځای نه وتل؟ دا بعضې خلک وایي سیاسیون. تاسو ګورئ د سیاسیون نه زیات عام ولس اوس په فرار کې ده، خلک هلته سکون نه لري. مونږ مخکې هم دغه ویلي وو چې موږ داسې سوله غواړو چې په عزت سوله وي، چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي او ژوند وکړي، چې بدبختانه هغه اوس په افغانستان کې موږ نه وینو. نو اوس ضرورت ده سولې ته، واقعي سولې ته، په دې معنی نه افغانان را یو ځای کېدلی شي په پیډي شرایطو کې، یا پیډي خبرو باندې، یا حاکم نظام چې کوم په خلو باندې وینا کوي عمل کې بل څه ده. نو خدای دې وکړي چې دوی اصلاح شي او نور جنگ ته موقع مساعده نه کړي، ځکه اوس خاص مسؤلیت بېرته حاکم نظام ته راجع کېږي. موږ په ډېر ښه طریقې سره جنگ ونکړ، تاسو ولیدل غونډه نړۍ موږ ډېر ښه ځواکونه درلودل. د دې دا معنا نه و چې دا په جنگ باندې موږ د سولې طرفدارو، ځکه صلح یو الهي حکم ده او د افغانانو غوښتنه وه د ټول ملت. پرې غ بنیاد باندې داسې مسایل جمهوریت مکمل دوی ته راواله شو، خو بدبختانه دوی د دې موقع نه تر اوسه پورې درسته استفاده نه ده کړې.
احمد زه سب څه فکر کوي چې آیا د طالبانو اوسنی چارواکي به له دې موقع استفاده وکړي؟ ځینې هڅې شروع کړي دي چې د پخواني سیاسیون افغانستان ته ور وګرځي، لیکن آیا تاسو دا امید لرئ چې دوی به یوه جرګه جوړه کړي، یا به نور پخواني مخالفین سیاسیون ور وغواړي، او یو لاره به جوړه شي چې افغانان په خپلو کې سره پخلا شي؟
موږ خو دا دوه کاله چې ته سیاسي تاسو ګورئ موږ د جنګ طرفدار نه یو نه مو د جنګ کومه اراده کړې ده همیشه مو دا خبره کړې ده چې د سولې لارې نه باید دغه څه تړون چې د دوهې په نامو باندې وو چې په هغې کې د افغانانو د ټولو اقوامو د یو ځای کولو یو فکر په کې و هغه باید عملي شي خو بدبختانه تر اوسه پورې ونسو اوسه پورې چې موږ ګورو دغه د سیاسینو غوښتنه دا یو نمایشي کار ده افغانستان د مرکو جرګو وطن ده مونږ او تاسو په دې شاید مل ډېر ښه پوهېږو چې په دې کې اخلاص نشته هر کله چې د هغوی له خوا نه اخلاص موجود وي په ډېره اسانه طریقه سره سوله منځ ته راتللی شي ځکه بیا هم تکرارن زه وایم چې افغانان له جنګ نه ستړي دي مونږ په هېڅ صورت باندې جنګ طرفدار نه یو
مننه البته ځینې سیاسي مخالفین د طالبانو په جګړې ټینګار کوي په دې برخه کې به داخلي بارغزي نظر واخلم تاسو څه فکر کوئ چې افغانان څرنګه یو سولې او ثبات ته رسیدای شي
زه فکر نه کوم چې د سولې معادله په هر ټولنه کې متفاوت وسی ځکه چې د عدالت معقوله هم دینی لحاظ باندې هم دودیز لحاظ باندې هم د سولې اصولي مفهوم باندې یو اصل دی تر هغه وخت پورې چې عدالت تامین نشي تر هغه وخت پورې چې د پرګنو حق څرګنده ونه پیژندل شي تر هغه وخت پورې چې د پرونی جنجالو سره حساب او کتاب ونه شي تر هغه وخت پورې چې خپل افغانان پر دې باندې پوه نشي چې زمونږ وطن دی او دا زمونږ مسؤلیت دی د سولې لپاره یوازې دا نه ده چې موږ وایو چې جنگ خلاص شو ډیر ملکونه دي چې جنگ پکې نشته مګر سوله هم هلته نشته ځکه چې په هغه کې څو شیان اصل کې موجود نه دی یو د دې چوس مثلا د بیل کې پټاو زو تاسو ته نن سبا په افغانستان کې خلک دغه وایي چې جنگ خلاص شو خا آیا دغه خلک حتی هر افغان چې دغه وایي چې جنگ خلاص نور حداقل یا آرامی ده آیا دوی د امن احساس ځان سره کوي کنه تبې خبره ده نه ځکه چې دوی یره کې امداد دی چې نن به یو طالب راځي دی باخلی سبب کتاجر دی اختطاف بکیږي ک جنید سید ته متاسفانه د سولې په مورید کې یو شیم آزاد رسنه دی حتی په منفی سولې کې هم آزاد رسنه شته چنن سبا نشته کوم رابط منګ او تعلق خلکو سره لرو خپل موکلینو سره لرو وضعیت په دغه کم شانتي نه دی چې نن سبا په افغانستان کې دغه داخلي میډیا ښکار کوي حتی هیرم نشي چې د طالبانو د واکمنۍ په دوه کلن کلیزه کې هم دی بین المللي او ملي رسنیو ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ته وګرځي او مستقل او بې پرې ریپورتونه جوړ کړي نو نن سبا اکثر خلک خپل ستونزې یو آدرس نه لري چې لاش یو ورته شکایت وکړي دا یو برخه دویم برخه فقر یو عامل دی چې سوله نه ټینګیږي دا نه دی چې فقیر ملکونه سوله نه لري یعنی فقر یو عامل د جنگ کېدای شي همدغه بیرته خلک جنگ ته کشي جنگ معمولا دا نه چې تاسو بل ملک سره جنگ لري جنگ د قبایلو په مابینځ کې شته جنگ د تایفو په مابینځ کې شته جنگ د کورنیو په مابینځ کې شته چې البته موږ او تاسو ساری وینو اکثر خپل طالبان هم خپل راپورونه کې وايي شخصي خصومات له لهذا یو څوک وجل سوی بل دلته په افغانستان کې ټول افغانستان جغرافیه نن سبا سید چې خپل خلکو لپاره هم امن نه ده متاسفانه د افغانستان قضیه نه تنها د افغانستان د خلکو پلاس کې نه ده بلکې د ستر قوتونو لپاره د جګړې دګر ګرځېدلې څنګه مونږه زه خپل د افغان په صفت باندې دغه په افغانستان کې که چېرته مونږه سیاسيون دې باندې اوکې کوله چې راشه تیر په هیر د اقل تیر د چا خبره اشتباه باید بیرته تکرار نشي نو راتلونکي لپاره یو خسته پلان که دوی جوړوله که مجاهد او که خلقی که پرچمی که طالب او پر یو ټغر باندې کینی دا به د افغانستان خلکو ته یو اطمینان ورکوله متاسفانه سربیره پر دې چې موږ وینو چې هغه تیر تاوتریخوالی له منځه نه لاړل نن سبا افغانستان د افغانستان د خلکو واک نه وتلی د بېلګې په ډول نن په ملل متحد کې د پاکستان خارجه وزیر د افغانستان استازي توکي نن د افغانستان پاکله د تاجکستان ولسمشر د افغانستان دوه پاکله باندې فکیږي نن د افغانستان پاکله باندې د قطر امیر غږیږي او متاسفانه د افغانستان سید خالیده یعنی یو ملت یو هویت مطلق د صحنې نه وتل شوی ایستل شوی یعنی دا په دې معنی باندې نه ده چې صرف خبره د واکمنۍ ده خبره د دې چې افغانستان نن سبا متاسفانه په بین المللي تعاملاتو کې د نړیوال ټولنې برخه نه ده نو څنګه موږ کولای شو په دې باندې فکر وکړو چې سوله به څنګه راځي کله چې زه خپله د یو ملک په صفت د یو دولت د یو هویت د یو نظام په صفت باندې په نړیواله کچه باندې خپل هویت نه لرم
مننه همدا مهمه موضوع ده د سولې د چارو فعال سنگر امیرزاده هم په خبرونه کې را سره دی تاسو هم خبرونه ته شرخلی ستاسو په باور د افغانستان اوسنۍ سوله په څه حالت کې روانه ده او سوله شته که نشته
سلامونه تاسو ته او قدرمنو مېلمنو ته او د رادیو ازادي ټول اوریدونکو ته اما په آن که تاسو اجازه راکړئ زه به د ښاغلی فاروخ اسپینوزا د هالنډي فیلسوف یو څو کرښې تاسو ته به د سولې په ارتباط قرات کوم دا مې پښتو ته ژباړلی سوله د جګړې نشتون په معنا نه ده بلکې داسې ښېګڼه ده چې د ځاني ځواک څخه سرچینه اخلي او هماغه ډول چې خپلواکي په زندان کې د نشتون په معنا نه ده سوله هم جګړې نشتون په معنا نه ده همدارنګه د سولې مفهوم نه باید له اوربند سره یو شان وګڼو ځکه سوله منازعاتو د ختم او جګړې پای ته رسېدو په معنا ده سوله د ځپلو زورواکي جلاوطني حذف وژل او د زور له لارې خلکو محروم کول په معنا نه ده او همدارنګه سوله په جبر چوپتیا هم نه ده سوله جوړجاړي هوکړه په بنسټیزو ډول د شخړې حل او د فتنې له منځه وړل دي سوله مشروع قانوني سوله ییز او له تاوتریخوالي څخه پرته سیاست دی بلاخره سوله د یو ډلې لخوا پر بلې ډلې د غوښتنو او ارزښتونو تپل باندې هم نه ترلاسه کېږي نه که تاسو اجازه راکړئ یو بل مسله د ښاغلي د دراګ دی چې ډېر یو د سولې په مباحثو کې ډېر مهم مسله دی چې بیا د دننه استنباط کول شو چې اوس موږ آیا واقعا سوله لرو که نه لرو نو سولې سره نظم یووالی او سوکالي راځي سوله احساس او بریالیتوب درناوی او امنیت دی سوله د لږ شمېر کسانو لپاره نه ده او که چیرې سوله د ټول لپاره نه بلکې د یو شمېر ګټو لپاره وساتل شي ټوکې نندارې ته وړاندې شي نو زما په آن موږ سولې سره ډېر واټن لرو
له وی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوه او تاسو هم دا موضوع مهمه ده چې له سولې افغانان ډیر واټن لري په دې برخه کې به له نورو مېلمنو پوښتنه وکړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ لیري ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
اوسادی سپو کې پروګرام د اسدی رادیو او ری احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په خبرونه کې مومل مانه دي شکریا بارکزی حاجی محمد نذیر احمد سی او سنگر امیر ساده احمد سی سب مخکې امیر ساده سب چې دا خبره وکړه چې افغانان له سولې ډیر لري دی او په لري واټن کې دي د افغانستان لپاره په تیرو دوه درو کلونو کې حتی په وی سا په تیرو لسو کلونو کې د سولې لپاره ډیر هڅې وشوي نو چې د سولې لپاره ډېرې هڅې کېږي افغانان ولې له سولې لرې شي نو ولې ورنږدې نه شول
خو اصل سبب دا ده کثیر جمهوریت نظام وښیې که نه که موږ ووایو واقعیت ووایو موږ جمهوریت د سولې قرباني کړه د سولې په خاطر باندې له هر څه نه موقفونو نه موږ تېر شولو چې څه رقم د ملت غوښتنه وه ملت سوله غوښتله هماغه سبب جوړ شو چې همیشه مونږ د پایزت اصول غوښتنه کول او دغه حالات مونږ باندې نظر نیولې او سده یو حالات په وطن کې راځي کچیر یو طرفه کاروسی او بدبختانه غام دا رقم ته وشو چې ټول اقوام د افغانستان له قدرت نه یا د خپل وطن د ملي مسالې نه لري او بالخصوص یو دلګي حکومت په لاس کې واخیسته. د هغوی لپاره د دوو کلو کې ډېر ښه چانس و. دوی باید کولای شوای چې دغه ملت یې په ځان راټول کړی وای، واقعا د سولې لپاره یې کار کړی وای، لکه څنګه چې په خوله باندې آپ اعلان کړی وه له زړه نه دا شوی وای، او په دې کې تیر په هیر باندې نوی حکومت یا نوی چوکاټ باندې کار شروع شوی وای. نو زه په دې مطمئن یم چې اوس به مونږ ډېر کافي سفر مخې ته کړی وو. بدبختانه تر اوسه پورې په افغانستان کې مونږ تاسو وینو چې نه اقتصادي مشکل په هغه اندازې سره دي چې خلک حتی د ډوډۍ پیدا کولو توان نه لري، کاروبار نشته، ځوانان په فرار کې، همدغه رقم ته سیاسي د مونږ تاسو ملي سرمایه ځوان نسل تعلیم یافته نسل وو
مننه. همدغه خبرې چې تاسو کوئ چې خلک په فرار کې دي، اغلی بارکسی د سولې د واټن په برخه کې چې امیر ساده صاحب اشاره ورته وکړه، جمهوریت او د جمهوریت چارواکي هم مقصر نه دي؟
سولې په راوستو کې ټولې خواوې خپل ځان ته تقصیر لري، ځکه چې ما مخکې ویل چې سوله بغیر د عدالت او حسن نیت نه تامینیږي. په سوله کې د خبرو اترو یو دا دی چې یو سیاسي جوړجاړی ده. موږ د سولې په معنا او سیاسي جوړجاړی په مابین کې باید تفاوت قائل شو. سولې جوړجاړ سیاسي جوړجاړی په همدغه معنا باندې ده چې دوه متخاصم ډلې خپل منځ کې کینی سیاسي قدرت یا څو ډلې سیاسي قدرت ویشي، او البته دا په دې معنا باندې نه ده دی خپل مایک دا سیاسي قدرت وشي، اته دا قدرت خلکو سره نه ویشل کیږي او بل خلکو لپاره هغه لازم اصول او مفاهیم چې کوم دي لکه ټولنیز عدالت او د شتمنۍ یا د منابعو عادلانه تقسیم او ښه رابطه د پانګاچونو لپاره او انساني پانګاچونو لپاره زمينه برابرول، او د سوا فساد کچه باید تر ډیره ټیټه شي، او یو سالم محیط رامنځته شي. دا شان دي چې یعنی د سولې په مقوله کې چې مخصوصا نن سبا اکثر خلک د ورته لیوالتیا لري، د یوهان ګاتلوک په مفکوره باندې چې یعنی مثبت سوله یا سولې ته تک همدغه شیان دي چې ملل متحد همدغه اصول منلي په پام کې نیول شوي نه دي. حتی د دوهی په موافقتنامه کې چې کوم د امریکایانو او طالبانو په مابین کې هم امضا شوله، دغه شیانو ته پام نه و شوی. تاسو مخکې اشاره وکړل چې تیر حکومت سوله یو معقوله نه ده چې د حکومتونو لخوا څخه هغه رامنځته شي. سوله یو پروسه ده، او په دې پروسو کې معین او مشخص شاخصونه چې مخکې ما نومې تاسو واخسته هغه ته ډېر ضرورت شته. دا چې موږ وایو چې ولاتې حکومت څوک تیر حکومت د کوم ځای نه شروع کړ، تیر حکومت د طالبانو پر رقم نه، د صفر نه کوم شی شروع کړی نه دی، ځکه چې طالبان په سم جوړ حکومت باندې راغی. تیر حکومت د هغه ځای نه بنیاد شروع شو چې افغانستان داخلي جنگونو نه شی ورته پاتې نه و. بیا 15 کاله تورتم د طالبانو حاکمیت، منظوي ملک چې حتی په ښار کې هم برق نه و، بس نه و، شهري ترانسپورت نه و.
البته اسما مطلب دا چې دوی د سولې لپاره څه کړی وو کنه؟ اسما سوال دا
هدف د سولې د لپاره هم دغه وایي، د سولې لپاره د افغانستان خلکو سره قرباني ورکړله. د بیلګې په ډول ما خپل اولادونه په داخلي جنگ کې له لاسه ورکړه، مګر صرف دې په خاطر باندې چې ما نور بچیان او په افغانستان کې میلیونونه نور خلک په آرامه ژوند وکړي انتقام خواته نه لرلم. دا یو مول لپاره ډیره ستره بها ده چې د خپل اولادونو د قاتل سره تر یو چتر لاندې د پارلمان په نوم باندې کینی او کار وکړي. او دا زه یوازې نومه، په افغانستان کې ډیر خلک
ډیر خلک دې ته آماده چې یو بل ومنو او راتلونکي لپاره د ښه راتلونکي لپاره د یو سوله ییز راتلونکي لپاره کار وکړو او هغه شیان چې تیر اشتباه و هغه تکرار نشي. نو زه فکر کوم تر ډیره حده پورې متاسفانه افغانستان کې سیاسي پروژې مخته لاړلې. بیا هم سولې ته په هغه حالت کې د رسیدو امکانات یو څه برابر وه. بېلګې اطلاعاتو ته لاسرسی وه. یو دویم قدرت تقسیم و. دریم د پرمختګ لپاره زمینه برابره وه. د پانګې اچولو لپاره زمینه برابره وه. د یو سالم محیط جوړولو لپاره زمینه برابره وه. د عادلانه ویش د منابعو لپاره زمینه برابر کېده. یو ښه حکومتداری ته
تاسو مخکې د فساد مسله هم یاد کړه په هغه کې بیا پاتې راغلي وه هغه کسان.
البته په کوم شان چې موږ پاتې راغلو او موږ نشکوي کولای اول او اصلي عمل عدالت د لاسرسی موضوع چې متاسفانه نن هغه جنجال دی پرون هم جنجال و. دویم فساد کچه ډېره وه. نن هم فساد دی پرون هم حداقل پرون یو پاسپورت یو څوک په زر یو نیم زر تر پنځه زره ډالر پورې نه رانیول او پاتې شوه د فساد موضوع. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې مخصوصاً ته تاسو وګورئ چې دولتي چارواکي موږ دیش وزیران درلودل څلور دیش والیان درلوده او حداقل تاسو دا ټول درې دورې د پارلمان پنځه سوه وکیلان یعنی دا شپږ سوه خلک فکر وکړئ په افغانستان کې مجموعاً هر یو قدرت او کچه معلومه وه. قماندانان سیاسیون جادی رهبران دا ټول آیا دا ټول شپږ سوه کسه په افغانستان کې د فساد لامل و؟ هغه پیاده چې هم د خپل کار لپاره یو مکتوب لپاره دورل لپاره پیسې اخیستلې آیا هغه په همدې فساد کې ښکیل نه و؟ هغه یو
قماندان
چې سطحي بحثونو ته یو وخت باید د پای ټکی کېښودل شي
د خاطر چې هغه د فساد له موضوع
وسو فساد نه نشته
نه
لپاره زمینه د تحلیل برابر نه ده. موږ نه پوهېږو چې بودیجه چیرته مصرفېږي. پرون خو خلک پوهېده موږ نه پوهېږو چې دا زموږ
د سولې او ثبات ترمنځ توپیر څه دی؟ زما له همکار نوریاس نوری د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د امریکا د دفاعي پانتون له استاد علي احمد جلالي سره خبرې کړې دي. دا لنډ خبرې سره اور
خبره دا ده چې امن او ثبات له مختلف شیان دي. یو چیرته ورته په فزیکي شکل سره امن موجود وي. په ډېر دیکتاتورانو کې امن موجود وي مګر ثبات هغه ورغشي چې خلک راضي وي. هغه تر اصطلاحاتو کې بشري امنیت وایي. بشري امنیت په دوو ستنو باندې ولاړ دی. یو ستنه د خلکو ازادي له بیرې نه چې خلک له بیر نه خلاص شي. حکومت له بیرې دی، غله نه بیرې دی، د احتیاط نه بیرې، د سیاسي پولیس نه بیرې، د بیل نه خلاص، د خارجیانو له بیل، د تجاوز له بیل نه خلاص. دوهمه دغه د ازادۍ له احتیاج ده. چې هغه احتیاج داسې وي چې فکر کې دغه ډوډۍ چې نن لرم سبا به هم موجود، دا کار چې نن لرم سبا به هم موجود. دغه ثبات راځي په دې کې ثبات دی. ثبات په دې اساس باندې ډېر نور سخت کار دی چې د خلکو د رضایت او د حکومت او د خلکو ترمنځ د قرارداد په اساس باندې د موافقه په اساس باندې، د اعتماد په اساس باندې رامنځته کیږي. دا په ځینو هیوادونو کې نشته. ثبات هم موجود دی او که طالبان وایي چې هم می راوستل، هم په دې خاطر راوستل چې په خو بیا امنیتي دی راوستل، اما اوس فعلا هم هم شاید وجودي هم په افغانستان کې ثبات وجود نه لري.
امیرزاده صاحب که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، نو بیرته هم ستاسو خبره چې له سولې لري یو نو له ثبات هم لري نه یو؟
ډېر مننه. زما غږ صحیح راځي؟ تخنیکي مختص افه غواړم. فکر کوم چې سوله او ثبات دوه متضاد مفهوم نه دی په سیاسي علومو کې. موږ اوس د ثبات ادعا نشو کوي ځکه ثبات سول سره تړاو لري موږ ثبات سره هم واټن لرو نو یو کتا سوجازه به سپ یو مسلې تشرح کوم د جنوب آسیا هیوادونو چې پاکستان هند او د سریلانکا د نیپال دې کې په ټولو کې فساد موجود دی حتی د افغانستان څو چن مفسد خلک هلته چارواکي کې سیاست دوی په لاس کې دی اما دا د لامل نشي کېدی چې مثلا هغوی سوله نه لري اما په آن موږ تر اوسه سولې سره ډېر سطحي برخورد کوو ګورې تاسو مخکې احمد صاحب وویل سیم موږ سولې لپاره قرباني ورکړ اما په آن نه سولې ته قرباني ور نه کړ سو تر اخر پورې تر دقیقې نواد پورې تقریبا سولې سره لوبه وشو تاسو وګورئ بې تجربه خلک او څوک چې د سولې په مفهوم باندې هم نه پوهېدل یا په یو شکل د شکال د تنظیمونو نمایندګان راټول شو چې صلاحیت نو قرباني اما په څوک قرباني ورکړي دغه ملت داسې قرباني وشو د تاسو د کرونو لاسه اوس ما پیشنهاد که دلته په ګذشته باندې ډېر بحث وکړو دا ډېر معلوم حال مسله ده موږ د سلویخ کان سولې پروسه کې د جنیوا تړون نه راواخلو پېښور بیا وروسته بنینسوان طرحه د ډاکټر صاحب نجیب مصالحې طرحه د کرزي صاحب ورپسې ډاکټر افشاف غنی موږ تر اوسه افغانان د تاریخ په اوږدو کې که دغه سلویخ کلن تاریخ هم واخلو موږ تر اوسه داسې یو بېلګه نه لرو چې افغانان خپل منځ کې سره د سولې په نتیجه کې یو هوکړې ته رسېدلی وي تاسو وګورئ د امیر عبدالرحمن خان نه که دې خواته پیل کړو تر نن پورې هېڅ داسې یو بېلګه څوک په تاریخ کې نه لري چې د سولې په نتیجه کې یو د هوکړې په نتیجه کې موږ نتیجې ته رسېدلی یو بالاخره منفي سوله داسې یو څوک زور پیدا کوي افغان در ټول کمزور لري نظامی زور راځي وطن اجغالی په یو شکل اوسه وخت تیری بیا مسه مختزی
البته تاریخ اجازه راکې تاسو تاریخ ته اشاره وکړه کوم سوله چې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د عبدالرحمن خان د هڅو په نتیجه کې راغلی و افغانستان څه کې چې د سیمې هیوادونه هم مثال نه لري بیا د امان الله خان په وخت کې په لسکلنه دوره کې سوله و چې بیا د امیر حبیب الله خان د شورش په نتیجه کې دا سوله له منځه لاړه او تاسو چې په افغانستان
یو باثبات نظام دی یو ټولنه چې باثبات سوله ولري باثبات دلته د سولې ډولونه دی چې د سولې ډولونو پر تبات چې وغږېږو هماغه د امان الله خان هم سوله نشي کېدی حتی د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه یو نسبي باثبات نظام رامنځته شو هغه ته موږ سوله نشو ویلی اساسي مفهوم باندې
دې لپاره لباس نه لري تاسو اوسنی پاکستان سوله ایز یادوي په بلوچستان کې جګړه
په
خیبر پښتونخوا کې جګړه ده حکومت سرپرست اقتصادي وضع خراب ده او تاسو وایئ چې د ظاهرشاه په وخت کې هم سوله نه وه
زه غواړم بس د سوله دی بس بیا اقتصادي خوا ته ورشو او د دوی هغه اساسي قانون ته ورشو چې دوی یو موقت حکومت لري اوس د دوی خو هغه انتخابات لري موږ هم د پاکستان سره هم مقایسه
نشو
خیبر پښتونخوا مسله هلته خو بیا بل سیاسي مسایل دی د پښتنو ترمنځ دوی نور تاوتریخوالی جوړوي هدف مې په افغانستان دی ګورئ افغانستان د تاریخ په اوږدو کې یو دایمي ثبات ته یو دایمي سولې ته نه دی رسېدلی د لپاره مقدماتي اقدامات هم نه دی شوی
امیرزاده صاحب دا اوږد بحث دی چې افغانستان رسېدلی دی که نه دی رسېدلی البته دا مخالف نظرونه هم په دې کې شته دا به بیا قصه ډېره اوږده شي احمد صاحب د امیرزاده صاحب د دې خبرې په برخه کې ستاسو نظر څه دی دی خو چې تاسو په پخواني حکومت چارواکو او خلکو قرباني نه ده ورکړی سولې
ته اول خو به زه امیرزاده صاحب ته دا ووایم چې دی باید د جمهوریت په مفهوم باندې پوه شي جمهوریت یوازې څو افراد نه دي جمهوریت افغانستان دېرش میلیونه نفوس او هلته ژوند کاوه دغه ټول قرباني ورکړی ده زه د افرادو خبره نه کوم په افرادو کې و بعضې مشکلات وو خو جمن جمهوریت د سولې لپاره په دې توګه نه سي پټولای چې موږ قرباني ورکړې دا موږ همیشه سوله غوښته باعزته سوله غوښتله. دا چې د موږ نمایندګانو کې یا په افرادو کې کوم مشکل وو هغه به امیرزاده صاحب ته زیات معلوم وي، ځکه دی هم په دې پروسه کې شامل وو. هغې خبرې ته زه نه راځم، زه مجموع کې وایم چې موږ د سولې لپاره قرباني ورکړې. قرباني دا ده چې موږ ډېر کې مطلق قواوې درلودلې، که موږ جنګ وکړلی موږ مقاومت کولای شو، که موږ د قدرت وږي وای تر یو حده پورې افغانستان کې داسې نه وو چې په پنځلس ورځو کې ټول افغانستان هغسي. دا د ټول ملت قرباني وه، ځکه ملت سوله غوښتله، موږ نور له جنګ نه خواسته وو چې هر څومره کوشش موږ وکړه چې واقعي سوله منځته راوړو. بهرحال اوس چې حاکم نظام راغلی ده موږ دغه وایو چې سولې لپاره واقعي کار وسي. اقوامو مشران، ځوانان، خویندې ټولو ته دا د یو مشترکه کور د افغانستان، دا په یو ډلګۍ نه کېږي. که چیرې موږ حکومت هلته غواړو، حکومت په ملت باندې کېږي او د ملت رضایت باید پکې موجود وي، او دا د افغانانو لپاره یو ښه طلایي چانس ده. بالخصوص د حاکمې ډلې لپاره بیا هم زه دا وایم چې تر اوسه پورې موږ د جنګ کومه اراده لرلې ده او نه سیاسینو د جنګ غوښتنه کړې ده، خو که دغه رقم ته حالات په خپل دوی د جنگ سبب جوړي کې او جنگ ته موقع مساعده وي، بیا به دا مسؤلیت دوی په غاړه باندې وي. خو خدای دې هغه ورځ نه راولي. موږ کوشش وکړو دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په تنهایی باندې په افغانستان کې یو ډله حکومت نشي کولای.
مننه اخلي بارکزي د دې لپاره چې دا دې بحث په همدغه خوا لاړ شو، څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي؟ لږ تر لږه په بهر کې په کابل کې داسې حکومت وي چې په خارج کې کوم کسان د هغوی له هغوی سره مخالف نه وي، یا په کابل کې کوم کسان واکمنان وي له بهرنیو سره افغانانو سره په شدید اختلاف کې نه وي، څه ګامونه باید واخیستل شي؟
اجازه راکړئ چې اول وایم چې سیاسي اختلاف په هر ټولنه کې ده. سیاسي اختلاف د جنگ عامل کېدای نه شي، برعکس په دې ځایو کې سیاسي اختلاف یعنی هغه واکمنه ډله او هغه ډله چې اپوزیسیون ده د دې باعث کیږي چې هغه ملک پرمختګ وکړي او بل پالیسي باندې انتقاد ولري. نو هیڅکله زه فکر نه کوم چې سیاسي مخالفت افغانستان لپاره یو ستر جنجالي، بلې و نظامي اختلاف مخصوصا په هغه شرایطو کې چې افغانستان تیر کړی او په هغه مرګ ژوبل چې ملکی خلکو ته اړول شوی ده هغه د ستونزې ستره برخه وه. نو موږ په همدغه باندې ځکه چې موږ جنگ ډېر لیدلی، ملکی خلک ډېر تلفات ورکړی، ځکه فکر کوو زموږ فکر سولې ته صرف همدغه ده، یعنی افغانستان خلکو ته سوله همدغه ویل شوي چار وخت جنگ نه توپک نه ډز نه هغه نو سوله ده. حالانکه نه، هغه سوله نه ده، هغه یو منفی سوله ده. افغانستان خلکو لپاره سربیره پر دې چې یو ملي گفتمان ته ضرورت شته، د افغانستان خلک څه دنه دي څه باندې دي، زه په دې ترمینالوژي باندې ډېر څه نه لرم، ځکه چې که د باندې افغانان دي او که دننه افغانان دي ټول یو افغانستان دي. سیاسي مختلف نظریات شته، ځینې وایي چې غیر متمرکز نظام غواړم، هغه ټول تخنیکي مسایل دي چې دوی بیا چې یو بل سره کښېني یو بل سره به وغږېږي، مګر دوی بیا هم به دغه واک نه لري. د افغانستان واک باید افغانستان خلکو ته ورکړل شي، او زما په اند تر هغه وخته پورې چې یو غیر سیاسي موقته اداره فقط تخنیکي د ملل متحد تر څارنې لاندې جوړ نشي، افغانستان او د افغانستان خلکو لپاره د یو بل سیاسي پړاو لپاره زمینه برابره نشي،
دلته سوال پدې کې دی. په اوسنی افغانستان طالبان واکمنان دي، قدرت ته دوی پلاس کړي او د افغانستان ټول ولایتونه یې نیولې دي له ولسوالیو علاقداریو سره، دوی ولې دې ته حاضر شي چې ملګرو ملتونو ته خپل واک وسپاري؟
زه فکر کوم دا واک دوی نه دی نیولی، دا واک دوی ته ورکړل شوی دی.
چا ورکړی؟
دا خارجیان.
کوم خارجیان؟
دا امریکا. دغه امریکا
نو که چېرته تاسو په دې باور یاستی چې امریکا واک ورکړی دی، نو خو په ملګرو ملتونو کې تر ټولو برلاسه بیا امریکا ده.
بېشک همدغه خاطر دی چې امریکا خپل ګټو لپاره طالبان راوستی. د افغانستان د پرمختګ او د افغانستان د سوکالۍ لپاره خو طالبان نه دي.
نو بیا فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو طرحه چې تاسو وړاندې کوي دا ممکن نه ده؟
زه فکر کوم هیڅ شی ناممکن نه دی. ولې نن سبا دنیا دوه مختلف بلاکو باندې ویش شوی دی، څومره چې امریکا قدرتمند دی په ملل متحد کې چین هم.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د چین په همکاري به په افغانستان کې بیا یو ملګری ملتونه څه کوي؟
نه 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 نه. زما تاسو زما څخه یو پوښتنه وکړله چې څنګه افغانستان د اوسنۍ بحران لپاره یعنی یو نسخه ترتیب شي. زما خپل شخصي باور، زما خپل خبره تجربه مې د سیاست نه ده، که چیرته بل هر نظام په افغانستان کې راشي، چین، روسیه، ایران، برخه د پاکستان، هندوستان، هغوی ته نږدې امکتن کوي، او که غرب بلاک ناتو په شمول د امریکا چې امریکا هم غړی دی هغوی ته نږدې ګټه نه رسي. په هر ملک کې باید خپل خلک خپل واک او خپل اختیار په لاس کې ونیسي. ځکه ما ویلي که چیرته تاسو هغه ایدیال پکچر یا تصویر غواړي افغانستان لپاره ولري، نو ښه به دای چې په افغانستان کې غیر سیاسي موقت اداره جوړ شي. ملل متحد ځکه چې دا مسؤلیت د سازمان ملل متحد دی، در هغوی تر مدیریت لاندې، داسې نه د بوسنیا کې چې دي وکړله، داسې نه لکه چې کمبودیا کې چې دي وکړله، یا منګولیا کې چې د سازمان ملل متحد دریز وه. هغه دریز هم زما نه دی پکار چې نن دوی یمن سره لري کنه. مطلق بې پرې او تخنیکي یو اداره موقت جوړ شي، د هغه متخصص افغانانو نه دننه مشته دی، باندې مشته دی، افغان دی، او د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان خلک خپل د خوښې نظام او خلک هلته بېرته راشي، سیاسي ویش لاندې ائتلافي نظام جوړ شي، پندوس جوړ شي، یا یوازې د طالبانو واکمني، یا یوازې د مجاهدینو واکمني، یا یوازې د ټکنوکراتانو واکمني، دا نه کیږي. پریږدي نن سبا ټول خپل امتحانو کې ناکام شولو، افغانستان خلکو ته سپارو او کوی خپل تاسو.
مننه امیرزاده صاحب، تاسو څه فکر کوئ څرنګه صلح راتلی شي؟
ډېر مننه. ما په کته سوجا دره کې یو لاند تفصیلات درم ته مجلس په خبرو باندې ګوري. جمهوریت باندې په مفهوم باندې څه پویګو مو کې زکړه کړې او په دې مسایل باندې کافی تجربه د پوها لرو خو سند مطالعه. هدف می دا و چې جمهوریت د سو دړمارانو لاس خراب شو. او سم دوی زفه غوړم اغلی بارګ زې هدف می تاسو نه یاستئ، نور کسان تیخته وکړ. اما زه دلته کابل کې هم د اوس دایمه خبرې طالبان ثبتوي، اما موږ خپل خبرې باید وکړو. هدف مې دا دی چې سوله که طالب غواړي، اسلامي امارت غواړي چې دا هیواد یو دایمي ثبات ته ورسیږي، نو باید حقایق ومني. داسې نه شي کېدای چې اوس امارت وایي چې موږ حق په جانب یو، نور ټول افغانان نور ختم، نور هیڅوک نه ده پاتې. دا چې د کمونستان شروع کو د سلویخ کلن تاریخ، بیا وروس مجاهدین، وروس بیا ایموک جمهوریت او تاسو، دا نیشی که ده. ایما پا آن مشوره می طول و مشانو تا هم طالب صفت هم غیر طالب صفت دا دستیم. اول دا حقیقت باید دو منو سی حسون موجوده باید سر خبری وکو. بل مثلا دلار یو سیاسی نقشه باید وران دیشی. آیا تاسو خود طالب سی ملامتو دا پخپل زی سیده؟ ایا کوم بهر میشت سیاستوال یا کوم کسان د افغانستان په چارو کې فعال دي، ایا دوی کوم غل خبر نه، ایا کوم مطالعه د سولې او د یو داسې یو نظام چې ټول پکې ګډون لري، ایا دوی کوم طرح وړاندې کړي؟ نه. ما وړاندیز دا دی چې اول موږ باید په دې پوه شو چې باید خبرې وکړو. طالب باید په دې پوه شي چې دا سوله نه ده، دا یو 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 نسبي ثبات ورته ویلی شو. اما که غواړو
سولې خبرې وکړي له نورو سره، ستاسو پیشنهاد ده
بل چاره نه لري بل چاره مکتور نه لرو افا غوان دفتر اټول کوم یو یو پینځسانه چې طالب باید په دې پوه شي نور افغانم حق لري دلته چې ټول ونه منو کمونیست مجاهد طالب غیر طالب او ټکروکراتان ځوانان او ښځې چې ټول سره په دې توافق ونه رسیږي چې د قدرت د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د خلکو رایه ده موږ هغه اساسي سولې ته نه شو رسیدای
مننه د سولې په برخه کې د علي احمد جلالي نظر لروسي دی وایي چې سولې سره رقم راتلشتي دی علي احمد جلالي نظر راخلو د سولې په برخه کې بیا به بس دوام ورکړو
فقط هاور رسیدل شي چې یو قرارداد د خلکو د حکومت پر موجود یعنی یو مشروعیت داخلي رامنځته شي مشروعیت داخلي دا دی چې په کلاسیک تاریخ کې چې ورته وګوري خلک یو دغه ورکې بیعت ورکې حکومت ته د ځینو قرارو لپاره د ځینو اقداماتو لپاره د ځینو پالیسیګانو لپاره او دولت دا ژمنه وکړي چې هغه نو څو جوړي دغه ژمنې په ځای کولای شي کوي دغه دوه شی په افغانستان کې نشته نه د خلکو د دولت ترمنځ یو قرارداد موجود چې یو حکومت ومني یو مشروع حکومت ومني او له بلې خوا خپل دولت دا امکانات نه لري چې په هر ځای کې ملا کینه نو خدای امکان نه لري چې هغه حکومت خلک به باور وکړي په اوسني شرایطو کې طالبان په دې غرض چې که دنیا یې پر اسناد ونه پیژني ځینې شیان لري اول دې چې په داخل د افغانستان کې داسې یو قوي مقاومت نشته مقابل دا چې د ځینې هیوادو سره ارتباطات لري تجارت لري ورسره او ځینې سفارتو کې خپل نمایندګان شته او راکړه ورکړه د مساعدانو سره لري فکر کوي چې دنیا دومره مصروفه ده چې افغانستان کې دومره د مداخلې لپاره نه لري اشتیا نه لري نو ځکه دوی فکر کوي چې په اوسني شرایطو کې دوی دنیا غوښتنې د افغانستان خلکو د غوښتنو د منلو لپاره آمادگی نه لري ځکه هغه غوښتنې په ځای کې خپل کنټرول له لاسه ورکوي
د امریکا د دفاعي پانتون ملي پانتون د استاد علي احمد جلالین څرګندونه مو اوریدي احمد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه کومه سوله چې تاسو تر اوسه پورې په بحث کې خبرې پی وکړي څنګه راتلی شي
سوله لکه څنګه مخکې ټول دوستانو اشاره ورته وکړله د افغانانو غوښتنه د ټول افغانانو سوله غواړي یو څوک چې یو څه غوښتنه ولري د هغې لپاره یو چوکاټ ضرورت او چوکاټ ډېر په اسانۍ سره راتللی شي لکه څنګه مخکې ما خبرو کې یادونه وکړه چې افغانستان د مرکو جرګو وطن ده په افغانستان کې موږ ډېر ښه سپېڅلي مشران لرو یعنی په ډېر اسانۍ سره چې صداقت موجود وي او خودخواهي له منځه لاړه شي سوله راتللی شي د دې لپاره کوم مشکل نشته مونږ دا نه وایو چې طالب دی له افغانستانه بیخي هغه سي هغه د افغانستان وګړي دي یو قوت ده که څوک یې مني او کني مني که مونږ مخالف ده کوم موافق ده په افغانستان کې یو قوت ده خو دا هم نه شي کېدلی چې ټول ملت له نظره ولري شي افغانستان د ټولو مشترکه کور ده د اقوامو باید ټول اقوامو ته احترام وسي راوی غواړي یا لویه جرګه چې هغه د مونږ د تاسو د افغانانو یو تاریخی چوکاټ د پیغام باندې سره راکېم یو یو لوی جرګه واقع لوی جرګه مې سره چې دغه لارې نه او یا انتخابات دغه دوه لارې دی افغانستان د اقوامو یا د یو ملي حکومت جوړولو لپاره دوه لارې موږ لرو چې یا لوی جرګه او یا هم انتخابات نو دا اوس موقع به طالبان متحده کې په دغه خبرو چې وخت ځای کیږي افغانستان ورس بورات باندې شاتل ویږي لږی نه باید جلوګیری وسی هیڅوک نه غلطیږي په دې باندې اوس په دې مسایلو باندې چې هغه سیاسیون راوغواړي سیاسیون اوس هلته څه وکړي دغه چې تللي دي د خبرو حق نه لري د نظر څرګندونو که یو خبره یې واقعیت وکړله سبا ته اوس یو مشکل جوړیږي نو په دې لحاظ باندې ښه خبره دا ده چې طالبان اوس دوی یو اسلامي نوم پرې پروت ده نو دغه په لحاظ باندې ځکه اسلام د صلح د آرامش او د هغه دین ده نو موږ باید اسلام ته ترجیح ورکړو نه شخصي وظایف ہوتا ان شخصی گٹ و منافع ہوتا لدی نتیر سو کچیر دوی شخصی گٹ و نتیر سو افغانستان کے سولہ رات للے سی ټول ورونو ته غیږ اخلاص کی راسی افغانان کینی په یو ټغر مانی سے په هر طریقہ مانی درست راتللا کاغه انتخاباتو یې ته به تیاری ونیسی که واقعا دوی غواړي ملت لمون کړه دا نو ول انتخاباتو نو ودارسی
البته انتخابات دوی رد کړی دی دوی شکاره ویلې دي د طالبانو لویان زبی الله مجاهد سرمایه ورسره په یو پروګرام کې خبرې کړې وي دغه جواب دا و چې دا طریقه تجربه شوې ده نه غواړو چې بیا انتخابات وکړو
وګوره دا خو بیا زور واکی راغله لکه نه ځکه انتخابات نه کومه لوی جرګه نه کومه چې واقعي لوی جرګه یې چې ملت غواړي هغه نه منو بیا به سړی څه وایي خو بیا صرف زور ده
نو موږ دا وایو چې زور نه باید لاس واخیستل شي. زور هیڅ نتیجه په افغانستان کې ورنه کړله. موږ او تاسو تاریخ اوږدو ته که وګورو، افغانان هیڅکله په زور باندې نه دي چا حکومت منلی، نه په داخلي او نه خارجي. نو ښه خبره به دای ته مقل لاسه ورنه کړي، افغانستان نور د جنګونو د بدبختیو سبب جوړ نه کړي. موږ بیا هم دا وایو چې خیر دا تورین دی دوی را دي سي، اوس هم ساري وخت دا بیرته د خپل افغان نورونو باندې لاس راکش کې. موږ دا نه وایو، په وضاحت سره زه وایم، هغه فاسد که په دوی کې دا، که په جمهوریت کې دا، که په مجاهد کې وو، یو داسې محکمه دې بے طرفه جوړه شي چې ټول ورته حاضر شي، چې دا معلومه شي چې چا ظلم په افغانستان کې کړی، هغه باید جزا وګوري. دا خو داسې نه ده چې همیشه ان معافی په نامونه اپ میلان کړی دا، په دا نه ده چې ته خبرې نه شي کولای. وطن کې به راځي او خپل کور کې به ناستې، نه جامې ته وړاندې کېدلی شي، نه د مشورې حق لري، نه د هغه لري. نو دا خو یو بندي خانه ده. نو دا رقم ته سوله او معافي نه وي. تاسو وکتل د موږ تاسو د افغانان ولې دغه ځوانان بیا زه تکرارن وایم چې دوی فرار کوي. هغوی بعضې خو په حکومتونو کې هم نه وو، خو هلته د کار موقع نشته. دا اقتصادي ستونزې دي، توهین انساني ډېر زیات موجود ده. نو دغه سبب جوړیږي چې خلک فرار کوي. نو اوس د دغه فرار د مخنیوي په خاطر باندې، واقعي سولې د راتګ په خاطر باندې، په داخل خارج کې موږ ډېر ښې څېرې لرو، موږ ډېر ښه قومي مشران لرو چې هغه په هر سطح باندې دا سراغل لري، امکانات لري چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي، خو که څوک اجازه ورکړي.
مننه احمد صاحب. اخلي بارسي تاسو څه فکر کوئ دی احمدي صاحب؟ لدې نظر سره هم نظر یاست چې یو جرګه راوغوښتل سي او زمينه برابر شي؟
څه فکر نه کوم چې په یو جرګه باندې به د افغانستان شخړې او جنجال حل شي. پروسه کاله هم افغانستان کې طالبانو خپله جرګه درلوده، لویه جرګه یې درلوده، او هغې نه مخکې هم الاقل په تیر لس کلونو کې په افغانستان کې نږدې درې نور لویې جرګې هم ترسره شولې، مګر شخړه او ماسې په خپل ځای کې پاتې شوله. زه فکر کوم چې موږ د افغانستان مسایلو ته په هغه سترګه ګورو چې صرف د یو جوړجاړۍ په اکله، سیاسي جوړجاړۍ په اکله باندې موږ غږیږو. هیر هم نشي چې د افغانستان جنگ د نویم کال جنگ نه دی نور، یعنی دا هغه 50 کاله مخکې جنگ نه دی چې کوم کورنۍ جنګونه وه. نن سبا په افغانستان کې ما تاسو ته بېلګه وړاندې کړله چې مختلف هېوادونه، مختلف ملکونه د افغانستان په اکله باندې خپل نظر لري، او د افغانستان په اکله باندې خپل تعریف شوي منافع لري. نو زما په هاند هغه سیاسي ډلې ته پاتې بیا هم یو بل فکرېږي، مګر نه وخت دی په لاس کې، نه اختیار د دوی سره وي، او نه هم ملي ګټه دوی ته ارزښت ولري. ګټه دوی ته افغانستان لپاره. خو که چېرته موږ په دې باندې راځو چې وایي چې والله یو جرګه مقصد شي، یو بیعت وشي، او طالبان یو داخلي مشروعیت او یو بین المللي رسمیت ترلاسه کړي، هغه بیا نو آرامي ده؟ نه. بیا نو سوله ده؟ نه. د سولې مؤلفین مخکې ما تاسو ته ویلي او
بخښه بیرته ستاسو همدا خبره. تاسو په دې باندې بیا هم ټینګار کوئ چې ملګري ملتونه راوړاندې شي، یوه موقته اداره رامنځته کړي په داسې شرایطو کې چې واک د طالبانو په لاس کې دی، د طالبانو مخالف سیاسيون سره نهایت پاشلی دي، هیڅ متفق او یو دریس نه لري. حتی هغه کسان چې دوی وایي چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په ضد جګړه کوي، هغوی هم سره یو ډله نه دي او یو گروپ نه دي. په داسې شرایطو کې او تاسو وایئ چې د مختلفو هیوادونو ګټې په افغانستان کې خوندي دي او دوی خپلې ګټې او ملي منافع لري، په داسې شرایطو کې ملګري ملتونه ولې دا کار وکړي؟ تیار له طالبانو سره په ارتباط کې دي؟
اتفاقا دغه شرایط چې د ملګری ملتونو مسؤلیت همدغه ده، ځکه چې دلته په افغانستان کې که چېرته تاسو د ملل متحد هغه اصول چې یعنې په کوم بنسټ باندې دي کوی شي په بل ملک باندې یا په یو دولت باندې حتی د حملې آرډر ورکي، امر ورکي، او یا هم هلته سیاسي مداخله وکړي، په هغه صورت کې چې په هغه ملک کې بشري حقوق په ستره کچه باندې نقض شوی، او دلته په افغانستان کې خاصا خلک حقوق تعریف شوي نه دي. تاسو مخکې ویل چې ذبیح الله مجاهد ویل چې د انتخابات نتیجه معلومه وه،
هغه هم ښه بیلګه نه وه. مګر طالبانو خپل 15 کلنې واکمنۍ ښه ګڼي چې د هغې هغه ښه موډل و دوی لپاره چې دوی نن ورځې بیا هم هغه تیر ناخوالې تکراري افغانستان لپاره. یو دا دی چې دوی په سیاسي لحاظ باندې څنګه تاسو ته جواب ورکړي. ملل متحد وظیفه هم دا ده.
البته ملل متحد چرته دا کار نه دی کړی تر اوسه پورې، یوازې دا دی
نه،
یعنی په عملی شکل نه او بخښه، یعنی په داسې شرایطو کې. یو خو د سپتمبر 11مه پیښه وه د 2001 کال چې په هغه کې د روسیې، چین او امریکا دریس هم سره یو شو د امنیت شورا دننه، لیکن اوس خو د امنیت شورا غړي سره هم د سره نه دي. په اوکراین کې جګړه روانه ده، ماسکو واشنگتن ملامتوي، واشنگتن ماسکو ملامتوي، په اقتصادي لحاظ باندې پکینګ له واشنگتن سره لري دی، واشنگتن له پکینګ لري دی. نو خبره دا ده چې د امنیت شورا غړي د 24 کال مخکې په څیر سره متفق نه دي چې دته امید ولرو.
زه دا منم چې امنیت شورا لکه څنګه چې یو لسم سپتمبر کې ټول په یو خلوه او په یو ژبه باندې افغانستان لپاره د ائتلاف د ځواکونو د راتک اجازه ورته ورکړه چې په دې موضوع نن سبا دوی په ماغه نظر باندې نه دي، کنه دا بیخي مطلق واضح ده. افغانستان هم په هغه وضعیت نه دی، یعنی دا یوازې ملل متحد نه دی چې وضعیت پکې تغییر کړی. افغانستان هم زه اول لازم تاسو څو شیان ته غواړم په لاندې باندې جواب ورکړم ستاسو تبصره، ځکه دا زه ډېر اورم خلک دا وایي چې تیر سیاسون هم په یو خوله باندې نه دي. زه فکر کوم او یا هم هغه سیاسي نظامي ډلې هم په یو فکر باندې نه دي. د هغو په مابین کې کافي اندازه باندې همغږي شته. که تاسو د هغوی ټول دریزونه چې لوی چتر یا کوچنی چتر کې ځانونه ځای په ځای کړي دي وګورئ، ټول وا فکر کوي چې د افغانستان جګړه د افغانستان د حل لاره نه ده.
البته ځینې بیا ټینګار کوي په جګړې باندې. ازادي راډیو ته تقریبا هر ورځ د یوې جګړې خبر را لېږي، خبر پاڼه را لېږي. مثلا د ازادي جبهه هر ورځ ازادي راډیو ته پیغامونه را لېږي چې فلاني ځای کې جګړه وکړه او هلته جګړه وکړه.
نه، جګړه وکړه نه صحیح، دا چې طالبانو ته مرګ ژوبله اړي دا صحیح، هغه لږ فیصدي متاسفانه خبر کیږي، ډیر فیصدی تر
اخوال یعنی دا خو واضح ده چې دوی سره پاشلې دي. دا واضح ده چې دوی سره پاشلې دي، یعنی په دې کې خو هیڅ پاس رات نشته.
نن سبا کابل کې د اقل هغه خوانی دوه متضاد ګروپونه ډاکټر عبدالله او حامد کرزی کابل کې دي، او وی سره هم دغه د باندې سیاسيون په ارتباط کې دي. یعنی زه فکر نه کوم چې نشتون د یو بل سیاسي قدرت د دې باعث شي چې موږ وایو چې والا د طالبانو بدیل نشته. یا
نه، زما مطلب دا نه و چې بدیل نشته، زما مطلب دا و چې یعنی شرایط هم دغه سره روان دي چې د طالبانو مخالف سیاسيون سره یو خوله نه دي. دوی تر اوسه پورې د ټول بحثونه په دې باندې روان وي چې لکه دغه اوس چې دغه بحث یو برخه دې ته ځانګړې شول چې د جمهوریت په وخت کې سولې ته څه کار شوی دی. یو خو ملامتوي، بل خو ملامتوي. د دې لپاره چې دا بحث راوند غواړو صرف یو دقیقه وخت لرو. امیرزاده صاحب، په لنډو صرف یو دقیقه وخت لرو، څرنګه باید څه چې باید وشي چې افغانان د سولې ثبات په خلاړ شي؟
اما په ان طالب باید، اسلامي امارات باید د ته چمتو شي چې دوی تنه د هیواد رهبری کوي نشي. ممکن یو ورځ، دوه ورځ، یو کال، دوه کال د اتمان مشکل سره مواجه کیږي. دا د واقعیتونو اساسي بیلګه نه ده، ځکه نور واقعیتونه موجود دي.
بله، تشکر.
او د طالب نه بغیر صف باید لک واحد شي، هغه وخت طالب ممکن غلط آماده شي.
مننه احمد صاحب، تاسو په لنډه صرف په یو د جملو کې
مسئولیت د طالبانو دا که طالبان وغواړي چې واقعا سولې لپاره لار آماده کړي، سیاسيون را وغواړي، نور قومي مشران را وغواړي، کولی شي امکان لري چې په افغانستان کې سوله راشي.
مننه احمد صاحب له تاسو، مننه کوم امیرزاده صاحب له تاسو، او اغلی بارغزی له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه سره وخت اجازه نه راکوي. تر بلې خبرونه مو زحمت شي بر پخته سپارم.